دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زاج ملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت کاندید بنن ولسی جرګې ته کاری پروګرامونه بیان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونی بندې نه کړي، دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ زیات شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې شوې نه ده. سرکه د افغانستان خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت کاندید بانن ولسی جرګې ته د کاری پروګرامونه بیان کړي. د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی تیرونی په رسمي توګه د ولسم شردای مرستیال سرور دانش لخوا د جرګې ته معرفي شو. ښاغلی ستانکزی په داسې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په توګه خپل کاری پروګرامونه ولسی جرګې ته بیانوي چې د ولسی جرګې اکثر وکیلانو په خپلو نننیو خبرو کې په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. اکثر وکیلانو په آزاد بحث کې د افغانستان د ټولو سیمو امنیت خراب وباله او ټینګار وکړ چې ټول باید په ګډه د امنیت لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونی بندې نه کړي، د دوړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګوراډي په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو. ورته وویل شو چې پاکستان باید د انګورو اډې په مکه ته تاسیسات له جوړولو ډاره وکړي. همدار شروکو وړمه ورځ په کندهار کې یو پاکستانی ډیپلوماټ ونی او خورسته په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویان چې مستغنی ازادي رډیو ته ویل د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې دوه اړخیزې ستونزې یوازې په خبرو اوریدای شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګ د والی ویاند ته الله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د میدان وردګ ولایتي شورا پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوي ونه کړي، نو نه یوازې د ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې هم اکثر وکیلانو د شمې پرز د جلریز د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه سخت اندېښنه وښوده او د وضعیت د لا خرابېدو پر مخنیوي ټینګار وکړ. ویل کېږي چې د جلریز په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې څلیرویشت وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال په بغلان، تخار، کندوز، کندهار، اروزګان، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوي او یو څلوېښت نورې ټپیان دي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان پوځیانو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د وراوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته اورئ. ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې شوې نه ده. محمد جواد ظریف تیره شپه په ویانا کې د خپلې استوګنې له هوټل نه په انګلیسي ژبه پر یوټیوب په خبر شوې ویډیو پیغام کې داسې وویل: په دې ولسم ساعت کې د ځینو اختلافاتو سربیره موږ هیڅکله یوې نتیجې ته دومره نږدې شوې نه وو، خو بیا هم هیڅ ضمانت وجود نه لري. د دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خبرو کې توافق ته د رسیدو لپاره د ټولو خواو د اخلاص ستاینه کړې وه او ویلي وو چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي، خو د همدارس د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه متحد ایالات، برېټانیا، روسیا، فرانسه، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدودوي. په خبرو کې ښکېلو اړخونو د جولای 8مه یو توافق ته د رسیدو لپاره مهلت ټاکلی دی. د بوکو حرام سخت دریزي اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلې یې وژنې کړې. راپورونه لمخې دې ډلې د جون له دیرشمې نیټې تر اوسه د غلطه 350 زیات کسان وژلې دي. د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د تاوتریخوالي دا څپه وحشیانه او غیر انساني بللې ده. سیمه ایزي او پوځي سرچینې وایي چې د بورنو په نوم ناکراره سیمه کې په بیلابیلو بریدونو کې وسلوالو په جماعتونو کې پر لمونځکوونکو ډزې کړې، ښځې په کورونو کې وژلې او سړي له کورونو ایستلې او ځان سره بیولې دي. وسلوالو کسانو د جون په دیرشمې نیټه په یو کلي کې 50 کسان وژل، یو ورځ وروسته یې په یو بل 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 کلي کې سل کسان راټول او ټول یې په ډزو وژل. په دوو نورو کلیو کې بریدونه کې 12 کسان وژلي او د جولای په 2 نیټه یې په یو لویه لار کې په 2000 ژوند کاملو 10 کسان وژلي دي. یوې ځوانې ځان وژونکې ښځې د بورنو په یو جماعت کې د ماښام د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 مونځ کوونکي وژلي دي. د سوریې په عدلیب ولایت کې په یو جماعت کې چاودنه شوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهې 15 غړي وژلي دي. په دې اړه د سوریې د بشري حقونو د څار برېټانیا میشتي ادارې خبرداری ورکړی ده. چاودنه د ریحار ښار په یو جماعت کې په داسې حال کې شوې چې د النصره جبهې غړي د روژه ماتي لپاره سره ټول شوي وو. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوې ملګري ډلې د اسرائیلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګري ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په خبره شوي بیان کې وویل چې درې ګراد توغندي د فلسطین په اشغالي سیمو کې د یهودانو پر میشت ځایونو وتوغول. بیان زیاتوي چې دا برید د چهارشنبې په ورځ په جګړو کې د مصر له وسلوالو ځواکونو څخه د اسرائیلي پوځ د ملاتړ غاچو. چهارشنبې ورځ وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوالو وژل شول. اسرائیلی پوځ ویلي چې له سینا څخه ویشتل شوي دوه توغندي د اسرائیلو په جنوب کې پر ډاګونو لګېدلی دي. د دې برید د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د یونان صدر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15 په پلان شوی ټول پوښتنه کې د دې هیواد مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سیپراس په اتن کې خپلو لږ تر لږه 15,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو دا خبرداری چې منفي رایه به د یورو د چلند له حوزې د یونان د وتلو باعث شي رد کړ او پر یونانیانو یې غږ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي. په قطعیت سره له تاسو غواړم چې د ډیموکراسۍ او عزت لپاره د یو ویاړلي یونان لپاره چې په پښو درېدلی وي او په اروپا کې د یووالي او ډیموکراسۍ لپاره پریکړه وکړي. د یونان خلک به سبا یکشنبه په پوښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو پور ورکوونکو ترمنځ له 2 میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني که څنګه. او د روسیې د امنیت شورا مشر وایي مسکو د ځینو لویدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړغچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي. نیکولای پاتروشیف پرون وویل چې مسکو ښایي د مثال په ډول د فنلند له ځینو سوداګرو سره لپاره یو لړ امتیازونه په دې خاطر لیرې کړي چې هلسنکي د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین ته د ویزې ورکولو ډاډ وکړه. ناریشکین د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې دی. اقتصادي او د سفر بندیزونه د هغو بندیزونو مهمې برخې دي چې د روسیې له خاورې سره د یوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ وروسته لویدیز پر ځینو روسیې چارواکو ولګول. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
دوستانو زموږ غږ لازده رادیو ناوری د دې خبرونو تفصیل په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونیسي نو د کابل او واشنگټن اړیکې به تر دې هم خراب شي او بخې د کابل او اسلام آباد اړیکې به تر دې هم خراب شي. په عین حال کې پاکستان هم پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وربلل دی او هغه ته په ورستیو پیخو چې وایي په کندهار کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ نیول او بل هم په انګورو اډه کې د افغان سرتیرو او د پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په اړه اعتراض وړاندې کړی. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کوچی په کندوز کې په ځینو ولسوالیو کې خلک له غیر مسؤوله وسلوالو سره ټکی او وایي چې باج ترې اخلي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکیې د سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. که وخت نور رپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لومړۍ برخه هم په دې یو ساعت کې له یاده مباسي. ازاده ای رادیو ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د دواړخیزو تماسونو په چوکاټ کې د خبرو له لارې نیول کېدای شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
بخاطر دریافت رای خل دوامدار هم
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حده زیات خواږه کېدل خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ تر دې حده جدي کېږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی وربلې او په کندهار کې د پاکستان نوی کنسلګری د مامور د نیولو او همداراز په انګور اډه کې ورته د افغان لوري لخوا پر پاکستانیو ځواکونو د برید په تړاو سخت اعتراض وړاندې کړی. له پاکستان څخه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان په قندهار ښار کې د پاکستان د قنصلګری د یو کارکونکي د نیونې او پر پاک افغان پوله د وروستي کړکېچ له امله ورته اندېښنه څرګنده کړې او احتجاجي لیک ورسپارلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورس په خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په قندهار کې افغان چارواکو د پاکستان د قنصلګری یو مامور د پنځشنبه پورس په زور نیولی او تر ډېره له ځان سره ساتلی و چې بیا وروسته په کابل کې د پاکستاني سفارت د چارواکو تر هڅو وروسته دوی ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه پورس په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې عمله یې ورته اعتراض کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان سفیر جانان موسازی ته په قندهار کې د پاکستانی قنصلګری د مامور د نیونې د پیښې پر سر په احتجاج سربېره په پکتیکا کې افغان پولیس ته نږدې انګور اډه کې د ډزو او نښتې پر پیښې هم اندېښنه څرګنده شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته له هغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي خو د پاکستان دولتي مقامات د افغان دولت تورنره د ویو ټینګار کوي چې پاکستاني ځواکونو په انګورډه کې د تاسیسات په خپل خوره کې دن نه جوړول چې له افغان خورې پرې بریدو شو او لک تر لګه دوه پاکستاني امنیتي سرتیري پکې ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګورډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خوره د تاسیساتو جوړول د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو روابطو خلاف بللي وو او ادعا یې کړې وه چې په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي ول. که څه هم په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي دولت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله ښه شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اپوزیت پلو راشه درجه هم ډېره شوې وه، خو له تېرو څو اونیو راهیسې دا اړیکې یو ځل بیا ترینګلې ښکاري. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په حملو کې ډېروالی راغلی او د افغانستان ملي امنیت څو ورځې وړاندې د دې هېواد د ملي شورا پر ودانۍ د برید پړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په قندهار کې د خپل مامور او پانګور اډه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ جګړې ته په اشاره وایي. دواړه ورونه هیوادونه نږدې اړیکې لري چې اوس لا پراخ یو غوړېدلې دي. دغو اړیکو ته په کتو باید داسې پیښې تکرار نشي. د یادونې وړ ده چې په انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ دا جګړه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هغه مهال جګړه شوې وه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په افغان خاوره کې دننه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله چې په نتیجه کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم وژل شو.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ په وروستۍ جګړې او په کندهار کې د یو پاکستاني ډیپلوماټ په نیولو اعتراض وړاندې کړی. د کابل چاپ ورځپاڼو هم په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان پر پوله د جګړې او ځینو نورو مسلو په اړه لیکنې کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سر مقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې تراشي او په پکتیکا کې غواړي له سفری سیمې را په دې خوا دروازه جوړه کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان د فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښيي. په سر مقاله کې راغلي د تاسف خبره دا ده چې په داسې وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حمله کړې دي. په سر مقاله کې راغلي چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا دیرش اربکي پوځیان وژل شوي او له یو شمېر څخه یې سرونه هم غوڅ شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا هم دینه امنیت ته په کتو خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې. په سر مقاله کې راغلي چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سر مقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړي چې د کابل د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتي وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
دوستان اوس به امرا شو لویدیځ ورځپاڼو ته. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې ښار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي، پارکونه یې له شودو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی، خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړه روانه وي. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1996 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وي. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کښېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې لمخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخواني ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي، خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي یې د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي، یو هغه طالبان چې ملیشیا دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیا له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا یې د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنايي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکمو د کابل چاپ د یو شمیر رسپانو په سرمقالو او لیکنو کې واوریدل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرخه د دواړو لورو د پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي او په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد رغیدلې اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې دننه د ملي والد حکومت چارواکي لا یو بل سره د انتخاباتي اصلاحاتو په نندرو بوختي. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکو په تازه سرګندونو کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د دوی په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. نجیه صافی له کابل په دې اړه تفصیل لري.
د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
یک طرف حکومت یو هیئت ملي پلان دار د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغه خپل په تقلب کې لاس لرل او لا تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم دا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا بارکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دو ګروپونه ګروپونه د خان سي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شته باندې د خان د دوی هغه د خپل هر څ خپل اشخاص وظیفو باندې ګمارلي او پراتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور کوزل کولای شي ځان کاندید کی. بیا انتخاباتو کې د خلکو کاندیدات تورېز د فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا د
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو او د خوځمو غږ له ازادۍ رادیو ناوړی وسم رازو یو بل ریپورت ته او دا ریپورت سید له کندوز ولایت څخه زموږ خبريال راستولې. د کندوز ولایت په یوه ولسوالۍ کې البته د خانابات په ولسوالۍ کې عام خلک شکایت کوي چې غیر مسوله وسلوال له دوی څخه په زوره پیسې او د کور سودا غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وشي اختر ته دوه نه پاتې دي نو غیر مسوله وسلوال د خانابات ولسوالۍ د خار پر دکاندارانو باندې نوی کالی بوتونه او د کور سوداګانې حواله کوي. په دې اړه بل سیمې څخه د ازادي راډیو د خبري اجمل آرین چمتو کړی ریپورت وورو.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسول وسلوال فزیکي حضور لري او دغه ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچنی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي نو دغه غیر مسول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوې جامې بوټونه واسکټونه پټکۍ همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېخنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسول وسلوالو لوړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په تاوانې تمامېږي ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خانابات ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
غیر مسول وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکاندارانو نه پیسې اخلي، خوراکي مواد سیلري اغونه هم غوړ اخلي، دا شیان اخلي، وړي او دا څوک چې ټیکې خرڅوي هغوی نه لباسونه اخلي. په زوره کې ورته ورنه کې تهدیدوي وایي بس خاص نهسته، حکومت نهسته، فقط همغه د رباني وخت دی. هغه د رباني وخت کې سره خمسې خلک ځورول همغه قسم اوس هم خلک ځوروي.
او دا اربکي خالص هلاکي دا د ملت دښمنان دې ځینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه سی، محبسو ته وسپارل سی چې تر څو خلک دینه بیغمه سی.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې، خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دوکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازازم د خان آباد د ولسوالۍ. ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسله وال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کم جنکم، یو نه ده، دوه نه دي، د هر یوې موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی، تیکه یې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم، لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سي چیره لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوال دوی څخه باج او یا هم د عشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې ار کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو په همدې سره ورستو لسنیمو بجو ته یو وار بیا د کابل سټډیو ته ځو. له هغه ځایه له صفي الله ستانکزي نه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان ولسي جرګه به نن د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزي ته د رای ورکونې پروسه ترسره کړي. ښاغلي ستانکزي اوس خپلې خبرې پیل کړي او په افغانستان کې په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده، خو د ولسي جرګې د استازیو له ملاتړی ستاینه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي شاوخوا دېرش افغان پوځیان په دغې جګړه کې وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هېڅکله دومره نږدې شوې نه ده. د بوکو حرام سخت دریز اسلام پالی ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلې ییزې وژنې پیل کړي. ویل کېږي له دوو ورځو راهیسې 150 کسان دلته وژل شوي دي. د سوریې په عدلیب ولایت کې په یو جومات کې چاودنه شوې چې د القاعده شبکې سره تړلې النصره جبهې 15 غړي پکې وژل شوي دي. او په مصر کې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی.
دوستانو اوس به هم له ملالۍ بشیر نه د څو لویدیځو ورځپاڼو د هغه لیکنو سرټکی واورو چې د افغانستان په اړه دي.
د اکانومیست اونیز خبرونې په افغانستان کې د نشئی موادو د مسالې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي پیش مخ پر زیاتېدو دي، د افغانستان د نشئی موادو تجارت هم زیات شوی دی. مقاله لیکي چې تیر کال د جګړې پر مهال 3200 ملکی وګړي وژل شوي دي. د مقالې په وینا ملګرو ملتونو د نشئی موادو د نړیوال راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ځمکه د کوکنارو د کرلو لپاره کارېدلې وه چې 2400 هکټاره ده، او د نړۍ 15% تریاک او 20% هیروین جوړوي. مقاله زیاتوي کله چې په کولمبیا کې په 80 لسیزه کې په زیاته کچه کوکاین جوړېدل، نشئی موادو د دې هیواد د اقتصاد 6% برخه جوړوله. په افغانستان کې نشئی مواد د اقتصاد لږ تر لږه 15% برخه جوړوي. مقاله زیاتوي چې د نشئی توکو کاروبار د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې په هیواد کې د زیاتو سویو شخړو له کبله پرمختګ کړی دی. د لوړې کچې تریاک کرونکي د واسطو له لارې له چارواکو ځان پټوي، او په پایله کې یوازې د ټیټې کچې کوکنار کرونکي د تریاکو د له منځه وړلو له هڅو سره مخامخ کیږي. د مقالې په وینا د دې کار پایله په کړکیچ کې زیاتوالی دی، ځکه چې بېوزلي بزګر طالبانو ته مخه کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د فرخوندې له قتل سره اړوندو مجرمینو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل سوی چې حقوق پوه کیمبرلی موټلی ویلي د 28 کلنې فرخوندې کورنۍ د هغې محاکمې په اړه هیڅ خبر نه و چې په پټه ترسره سوې وه تر څو د څلورو مجرم پیژندل سویو کسانو سزاوی بیرته واړوي. فرخونده هغه افغانه میرمن وه چې په مارچ میاشت کې په کابل ښار کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په ناسم تور په وهلو ډبولو ووژل سوه. هغې وکیلې چې په محکمه کې یې د فرخوندې د کورنۍ دفاع کوله د څلورو مجرم پیژندل سویو کسانو د سزاو د بیرته اوښتو په اړه سخته غوسه څرګنده کړه. مقاله لیکي په دې قضیه کې چې نړیوال غبرګون یې راوپاروه 49 کسان محاکمه سول او په می میاشت کې نورو مجرم پیژندل سویو کسانو ته د سزاو اورولو تر څنګ څلور کسان په اعدام محکوم سول. مقاله وایي چې په هغو څلورو کسانو کې د درې کسانو سزاوې کمې او په 40 کاله بند بدلې سوي او څلورم کس ته بیا سزا ورکړه سوه او په 10 کاله بند محکوم سو. د مقالې په وینا د فرخوندې د کورنۍ مدافع وکیل وایي چې د استیناف محکمې قصدن دا قضیه په محرمه توګه څېړلې او دا او د فرخوندې کورنۍ د دغو سزاو د بدلېدو په اړه نه دي خبر سوي. میرمن موټلی ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې دا به په زړه پورې وي چې د دې پریکړې په اړه د قاضي دلیل وړاندې سي. د دې په وینا د قانون لمخې د دې کار د تشریح کولو لپاره د پریکړې پر وخت باید یو سند لیکل سوی وي. مقاله د وکیل لخلیلی کې چې آیا داسې کوم سند سته، دغه وکیل ویلي چې داسې کوم سند نه دی، نه د فرخوندې کورنۍ او نه څارنوالانو لیدلی دی او دوی باید دغه سند ترلاسه کړي. مقاله د مدافع وکیل لخلی زیاتوي چې د فرخوندې لپاره عدالت د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې به په راتلونکي کې له ښځو سره څه ډول چلند کیږي.
ترکی په داسې حال کې چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې جګړې د پراخېدو په حال کې دي، له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. په دې اړه به له احمد تکل نه تفصیل واورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیې ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمنه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکی او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پایل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي، دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1974 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لا لمخ کې په ترکیه کې استوګندي، د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماره او آزاز څخه تر حلب پورې پراته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي، د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو پر خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان اونن ده شنبه ورزده او ترشن آسمان لاندی پروگرام هم نن لدرو تر پینزو بجو پوری پا مستقیمتو گخبریگی تاسو هم پکی برخه خستلشی. زموقع لازاده راڈیو ناوری پا دی خبرونه کی ده خبروشو و ریپورتونو و مطالبو تفصیل کولشی زموق پا ویپانه کی همو گوری ازادی راڈیو ڈاٹ کام مو دا ویب پانه پاته ده. همدارنگا حل تا زموگ دا فیسبوک او ٹویٹر دا پانو لینکونم مندلی شی او لاغی لاری کولی شی چی زموگ پا مطالبو خپل نظر را سر شرکی. و سم مخکل دینه چی دا روختیا دا جون شتمنی پروگرام لومړی برخی تور شو دا دی خبرونی ورستی ریپورت راخلو اغدا ده چی یو پینزویش کلنا کرغزی خزا چی غختلی دا اسلامی دولت لوسلوال دلی سر یوزای شی پا مسکو کی نیول شوی. دا ازادی راډیو دا کرغزی څنګه د ریپورت په بنسټ نیول شوی خزی غختل له مسکو څخه ترکیه ته ولاړه شي او له هغه ځایه له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته واوړي. په دې اړه ریپورت له یوې لنډ خبرتیا وروسته ورپسې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېږي. دا کرغزستان چارواکی وایي دا خزه چې حمیده نومیږي خپل دوه ماشومان او خاوند یې د چوی په کلي کې پریښی دی او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو غړي د لیدلو لپاره مسکو ته تللې وه. د چارواکو په وینا ټاکل شوې وه د داعش دا غړی حمیده چې دا یې مستعار نوم دی سوریې ته واستوي. د کرغزستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي حمیده د جون د میاشتې په 15مه نیټه د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شوه. دا کرغزستان د کورنیو چارو وزارت وایي څلور کاله مخکې حمیده ډیره زیاته مذهبي شوه او د انټرنیټ له لارې یې له سختریزو اسلام پالو سره اړیکې پیدا کړې. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د 15 کلنې کرغزۍ ښځې په دې وروستیو کې د خطاب په نوم د یو تاجک سړي سره چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلی تماس ونیوه. حمیده په مسکو کې له نیول کېدو وروسته د ازادي راډیو کرغزي څانګې ته ویلي له خطاب سره تر اړیکو وروسته یې پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره یوځای شي او د دې په وینا د کفارو پر ضد مبارزه وکړي. کرغزي چارواکي وایي ټاکل شوی وه حمیده په یو جالي پاسپورټ چې د خطاب لخوا ورته برابر شوی و له مسکو څخه ترکیې ته سفر وکړي. حمیده ویلي هیله یې لرله چې ډاکټره شي خو د کورنیو مجبوریتونو له کبله اړ شوه چې واده وکړي. خطاب چې حمیده د داعش له ډلې سره یوځای کېدو ته هڅولې وه دې ته یې د اسلامي دولت په ډله کې د یو لوی مسؤلیت د ترسره کولو ژمنه ورکړې وه. کرغزي چارواکي وایي ښایي همدې ژمنې حمیده له دې ډلې سره یوځای کېدو ته هڅولې وي. د ازادي راډیو د کرغزي څانګې خبریال وایي داسې ښکاري چې خپله حمیده به د دې باعث شوې وي چې په مسکو کې بیرته ستنه کړی شي. حمیده وایي په مسکو کې یې خپلې مور ته ټلیفون وکړ او مور یې له تلو منع کړه. د حمیدې په وینا غواړي د هر څه د یو خراب خوب په توګه له یاده وباسي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه نجیه صفای ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د ستونی په التهاب غږیږو. لکه څنګه چې روغتیایي متخصصین وایي چې په چاپیریال کې شته مکروبونه کله ناکله د انسان د ستونی د درد لامل او د نه پاملرنې په صورت کې التهابي کیږي. که چیرې د ستونی التهاب په مناسب وخت کې درملنه ونه شي کېدای شي ناروغ ته تنفسي ستونزې هم پیدا شي. دوستانو په دې اړه نور معلومات به د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخې له متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازی څخه واورو چې دا اوس په سټډیو کې دی. لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
تاسو ته هم
ډیره مننه دوستانو. یو یادونه کوو، هغه دا چې د خبرونې په دویم برخه کې موږ د روژې روغتي ګټو په اړه غږیږو، او تاسو هم بیا کولای شئ چې په دې اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو اوس د ستوني د التهاب په اړه د خبرونې په لومړۍ برخه کې غږیږو. ډاکټر صاحب محترم، به د خبرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړئ چې د ستوني التهاب اصلي لاملونه څه دي او څنګه پیدا کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه دې تاسو او ټول دوستانو اوریدونکو، عامل سببي د خپل د ستوني ډیر دي. یو عامل سببي دي چې لکه وړو ماشومان دي، د وړو ماشومان په دوران کې پیدا کیږي، د دوره د مکتب او بعد غنه بعض مریضان دي چې د 50 کال نه بعد نادرن پیدا کیږي. نو عامل سببي کې دي چې د خپل لکه پزې کې مشکل ولري، یا پولیپونه وي، یا د التهاب د خپل د پزیوی ریزشونه وي، دا وجود ترزی. او بعضې داسې التهاب د خپل لکه عامل سبی انتونونه دي، انتونونه کې داسې بکتریال وي، فنګال وي، یا پروتوزوال وي، او هم کې داسې وای هغه وي بکتریال وي. نو زیاتره دغه ریزشونه یا دوامداره وجود ترزی دي، یا د خپل پزې کې ساینسو کې مشکل پیدا کیږي، دا دوامداره وجود ترسي. بعد غنه دا افرازات ستونی ترزی، ستونی مشکل پیدا کیږي، ټرانسلونه میکروبي کیږي، یا خپل ټرانسل مشکل لري، او یا فرنګس کې یا بلعوم امینه وی په عربی کې البلوم د قسمتونو التهابي کیږي. نو د عامل سبب هم دی.
دا اوس یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی په کومه برخه کې سپختنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوږه نه جوړ بخیر.
ډیره مننه ځان معرفي کې.
ډیره زیاته مننه. دا تاسو ته هم سلام. مې دی ولاده او چې دوی د زابل ولاده، دا بل څه لري چې ځان نه کوي چې دوی هم نو چې دا مې درته غوښمه چې کاروبار کوم. مې ډاکټر صاحب نه هم داښتنه چې ډاکټر صاحب محترمه، زه خو د سیمټو سره کاروبار کوم، هم زه کې ګټه کوم. نو کوم وخت چې کار کوم دا د سیمټو د پدرو د خاکو بلی یاکي د سیمټو، نو هغه وخت چې کار کوم ستنه مې هم داسې چې نو یار د خاک ور سره لري. کوم وخت چې کار نه خلاصم بیا ستنه مې نو دا یار د خاک د ستنه له ستنه له وجې څه بری کې ستنه په شوې مې نه له خوې سامان څه ستنه مې نه.
اول تاسو ته دا وایي چې وخت د کار کوي، په کار وخت کې تاسو کوشش کوي چې ماسک نه استفاده وکوي. بعد غنه چې ماسک نه استفاده وکړي کار نه خلاصوي، ومن کوشش کوي چې غرغړه مالګه غرغړه وکوي، یا خپل د پزې او د هغه قسمتونه سي د کې هم انشاخ نه د خپل لکه د مالګې او به راوخلې لکه چې مالګه اندازې ډیره کموي، په شیرګر مو بو کې واچوي، تر تو به په وخت کې پاندازوي، په د پزې روزانه پاکوا بعد کار نه، او غرغړه کوا د سره ته مشکلات نه مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله.
بله دوستانو، روغتیا د جوان اشتمنی پروگرام ل ازادي رادیو او ری یو بل اوریدونکو له هلمند ولایت نه. السلام علیکم.
څنګه مې دا دغه ستونه مې چې د شپې چې دا پښتمې تر راپور ته څومره لکه دا ترشتې نیولې، دا ستونه مې دا سی باندې باندې او دا اوس په لنن ستونه باندې، او پرون مې دا نزله او اوس مې دا نزله لري، دلې دا د دماغ مې دا سی وچ کلاکې دا سر مې بس لکه هغه سر مې دا سی وچ درد کې، او دا ستونه کومه مې شته د روزه شروع شوه دا بس لکه هغه ترشتې چې مشه ته اداره کوم دا ستونه.
هغه مریضان سه د خپل پزې کې مشکلات ولري، خپل پزې یو نو مواد تولیدي، سه خپل د پزې کانال غوړ ساتي، او دلته خپل یو قسمت د پنامه د موکس بلانکیټ یادی کې د افرازه سره زی په صورت نورمال په خلی کې تخلیکی کی. نو بعض مریضان سه خپل کانال د خپل د پزې یا پرده د پزې کاغوي، یا موږ ورته قرینات وشته د قرینات پرتروفی وي، یا خپل سینوزایټ سولري. نو هغه مریضان د افرازات په صورت نورمال نه تولیدي کی، اغه لگزری غلیزی کی اغه رزی خلیته، نو بیا خلی کې مشکلات پیدا کی خپل ستونی کې. نو دا افرازه سل ترزی خلی کې وچ پات کیږي، نو عام ورځ باندې سلکه روزنه وی پیغ وخت کې تاسو غذا خوري، نو اغه غذا یا مواد چای بل شي سه خوري پیغ خوراک سره هغه تخلیکی خپل میډی ته ورزی. نو کله چې دا روزه میاشت کې دا مشکلات سیوی پد کې دا په صورت نورمال نه تخلیکی اغه غلطه پات کیږي او مشکلات درته پیدا کوي. نو تر وروره کده څه کار به وکوي، نو د خپل همیشه به غرغړه کوي، او تا مخکې ویل سزرې زه شوم، نو سزرې زه شته یو نږدې خپل ډاکټر ته نږدې ورسې، هغه به درته تدوی وکړي چې د سینوزایټ سم پیدا کړي وي، تا د لخرې سره هغه سردردی پیدا کړي ده، نو نږدې نزدې کا سره د کوم ګوشګلو ډاکټر ته غته ورسم راځي او کته ته تدبیر کوي غیر دغه نه نو ام دغه مالګ غرغړه کاوه ک غرغړې خپل تاثیر هغه وی تیبي غرغړې وی غن استفاده او کن سپټیکونه یا کاغه نه وی نو مالګ نه هم تاسو کوي سه مالګ له سوډر سره ګډه کوي دغه تربتو په وخت کې پاندازې پیغه تاسو غرغړه مو کوي او خپل پامغه باندې تاسو کوي سه د خپل د امغه هغه سره پزا هم ور سره پاکه کې داخل د پزه د غړوي ډیره وړه ساتي پیغه سره مشکل د هلكي یو بل د پکی وس موسم د ګرمي ده په دې کې د پکی باندې هم د پزه وچیږي نو د حالت کې تاسو د پکی نه لګځره لسانو ساتي هم مشکلات د هلكي ان شاء الله
ډیره مننه له هلمند ولایت نه یو اوریدونکو لرو سلام علیکم
وعلیکم السلام عبد الحجم اسونه دا د چې د کار سم بلاده شپې چې بيدېم بل اواز می ګسر و درېږي د اسونه غار کې دې اسونه څه کېږي ګډ امرم دا غاښ دې پس مې په څنګه کېږي
سردردي مر سره پیدا کوي
یا چې د کار سم دې په بعد حالت کې ما بل بس پازار يم دې فرض
او بل اواز خپ کې ډېر
و و دا چې ګسر غار کې اواز می ګسر نه ده
د سويچ ته خیمر سره کوي بلې او وڅ خیمر سره مخکمه مغه مخکنی اوریدم کی تم دا خبره وکړه نو امغه مشکل دا هم ورور لري هغه وخت سریز شو کې مغه نه مغه افراز سریز ستونی ته ستونی ناراضی حنجره طرف ته یا میډي طرف ته زی حنجره طرف ته سلرسي حل تنجره کې یو دو ورقې دی په نامه د وکل کوډ لري کې او بل صوتي د افرازات رزي پیغام نه غن غوړی ست حنجره طرف ته لرسي نو خپل دغه حنجره قسمت څه ده په نامه د ګارد دی خپل لکه د دروازې خولې ګارد نو غن غوړی ست مواله سی شش طرف ته د کې دا یو ټخې کوي ټخې دوه ټخې کوي چې هم نه خلمون ورته غته خراسک وي نو بس مریضان سره د مشکل پیسې غسر د خپل حنجره هغه ورقې پړسي یا قسمت د حنجره هر احساس او پړسي کې نو आवाज خپ کیږي واس आवाज خپ سره به سره د مشکلات پیدا کیږي نو دا ورور به مغه نږدې ک خوا سره کوم ګوشګلو ډاکټر غسره د مراجعه وکي مشکل حل کی او غیر دغه مخکې مخکې مریض ته ویلې غرړې نه د استفاده کوي او بعض غذاګان نرمی یا مرطوبه نرمی غذاګان نو میاد نه بل ډیر صفه ګرم میاد نه دنه ډیر صفه کې مشکل ان شاء الله ور سره لیک
بلې روغتیا د جوان شتمنی پروګرام اوري او بل اوریدونکو سلام علیکم
السلام علیکم دا ډاکټر ساجد ما سنې چې کله زو خو برخښې نه مې چې دا ناډ تیروم دلته ډیر بدرازه درد کوي نو ار وختم په درد کې دوا په وکم بیا څو مر جوړ ډیر په درد کې شته ستوند زه
ته مر سره کوي
و ته به بس مړه ته به مو سره په بدن کې
سر درد دي څنګه
سر دردی خو نو ګرته کې سر دردی صدا سپازار ان شروع یې راغلی دا په سر مې درد شوی دی چې دوا وکم من دا خلاص اوسه بس دا سټیټ پر سر درد د چړې کې فیس
سره دا منځ کې سجده رکو کې خته کې سر د سخ کده کې فکر کوي سترګې د درد کوي سترګې د کښنی ول سی وی
چې دا سجده کوم دا تم دې پر د تندې باندې ډیر زیات زور راځي تر دا په دې پوري دا زوکان چې په سر پوري
دا سردردی د کوم وخت کې ډیر وی د سهار خو کې مزګر کوم وخت کې دوام سکه کوم وخت نه تر کوم وخت پورې کوي
دوام په دغه وخت کې چې ډیر زیاته ګرمي بس په دغه وخت کې ما سردرد ډیر زیات دی
نه مطلب مې دا دی چې د ورځې کوم وخت نه تر کوم وخت پورې سرد ډیر درد کوي
بس چې سارا کښنه ما دا چې دا ټو بجو د نو بجو د ټیم څخه نیولې بار بیا تر ماښام بس چې تر ماښام بس درد
دا ورورم د منګه خپل د پزې کې مجرا هوایي اډوکی دي صیغه د منګ ساينسونه وایو هغه ساينسو کې د ورور مشکل لري کې دیسی خپل پرده د پزې د هم مشکلات ولري اسه ډیفرمټي موجوده وي د خاطر د افرازات سړي په صورت نورمال نه تخلیکي خپل ساينسو کې هم یو هوایي اډوکی دي سالته د هوا موجوده ده نو بیا د افرازات وجود ترسي د خپل مغسوري بندوي نو بیا د غنغه ساينسونه سه بند سره التهاب کېږي د سره دا مشکلات پیدا کوي دا بل قسمت منګور ته فرنټل سینوزایټس وي دا کې هغه مشکل ولري نو دته مهمه ده چې دا اول ځل خپل نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي او دا سینوسونه سیدی د قسمت کې سحر نه تر مزيره پر درکې ته موږ وکیم هډک ورته وي یا وکیم هډک ورته پوجو تر زیا په نامه د افس هډک ورته وي افس هډک د لختر ورته وي چې د سحر نه تر مزيره پر دته دا سردردي پیدا کیږي دغه دفتر په وخت کې نو دا فرنٹل سینوزایټس کې هم داسې شکل کیږي نو د وروډک ته دا مشوره ورکو چې نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي چې د ایکس ری شان ورکي با دغه نه د تشخیص د کم قسمت کې ډیر میکروب لري یا کا د دوا باندې کی دوا کا دوا کی نه هغه پروسیجرونه دی عملیاتي هغه ورته جرس د مشکلات حل سي
دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام له ازادي رادیو او یو بل اوریدونکو لرو السلام علیکم
سلام علیکم ازادي رادیو
بالکل ازادي رادیو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام او رای مهرباني کوم پختنه لري
رادیو کوم د ساتون ز سلامونه وایم
وعليكم السلام
غد ز بخپل دغه درې څلور واره په کوټ لسلم زو درې واره په چمن تکللم دغه دې دغه ولې مې خوځې د ولې سبیا دغه د افاد ټول مکمل او دغه لوی ورونو د علاقه مې ګرځې خوځې دا چې دا واش راکی دا واش رسم شوم نو که چې شت راکی دا واخلاص سي سما جوړې ده
ستونه دې ورو اوري
وا وا
ستونه دې مر سره درد کوي
وا یوبوندا چې مطلب خو دا را نه ده دا راکمې شنو مې ټول دا نه دا نه بیا چې هغه دا و سره خو بیا دا نه مانی خلاص ورته هغه ما جوړې
او تب مر سره ډیر کوي
تب تب مې دا تب یې چې مطلب علي شته لاس نه څومره لای ته مخه ما مټر چلاوي و چې ما مټر څه یې دې ما ته وروسته بل اثر کړی دی بس پر کوټ باندې په جوړ راځي
د دې ورور ټنسلو کې امکان لري مشکل ولري د ل خطر صدا همیشه ستونه شکایت کوي غنه بیا شدید تب پیدا کیږي بعد غنه بیا سردردي او زندردي ټوله ورته پیدا کیږي نو دا ورور با یو نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي د ګوشګلو سه کده د امکان وي د ستونه عملیات وړوي عملیات د مشکل ان شاء الله ورسره حل کیږي د خپې درد او زندردي ټوله ورسره د علت همدنه ده
مهرباني وکړئ سلام علیکم
او ډاکټر صاحب تاسو سلام علیکم
علیکم
سلام زه ستوند لرم هغه د خاصو مادنسکی اوبز ماغم
بالکل ساج غږ راځي مهرباني
دا د زامه د خاصو مادنسکی په څوار خو چې با خدای چې رقم غوښته کوم د تاسو خاصي چې په مادنسکی چرک مان میږي دا څنګه نه ولې میږي ترې هیڅ ستوند په دوري کې په چاو کې په نو بو په خوای کې پېڅ چې ستوند نه لرم په کټ درد هم شه نه دی د ډاکټر په څنډه پښتنه دي چې دا یو چې شو موضوع دا خلاص دي چې یو عادي حالت دی
غفله دی ور سره درد نه کوي
یا یا ډاکټر په کټ یو ستوند نه لري په کټ د دوارو ځان تر شا په دغه بارخوګان کې په دغه وخت کې نه چې دا یو پارت کوم دی معلومی چې ملایې ما غوښته په خاصو او هم درد شې لیکي هیڅ مشکل باندې نور نه لري د ګوډي خوراک په وخت کې مشکل لري ده د چاو د خوراک په وخت کې مشکل لري او دا فقط درد شې لري چې مړه غوښته ده تاسو که څومره غوښته
ده د احساس کې څه کوم اډو کوي اډو کې غوندې
یا دا چې د ورګ غوندې کډر نه کوي دا چې په څو نه کوي ورګ غوندې کډر نه په څه نه غواړم دا چې په هغه فلمونو پریټیږي دا راغلم چې پریټیږي اا زه هم چې څنګه مې تازه دي د ورځې چې د ورځې نه څنګه خبرم یا چا یو بوښتم دا دا سره زوی په چې ځان ورته کی او دا تر څو فلم بس دا راغ غوندې ما مې په دوار خو کنه خوشکی
دا ورور به یو ځل د نږدې خپل ګوشګلو ډاکټر سره او دغه خو ډاکټر سره مشوره وکړي چې دسي مشکلات د نږدې نه ولیدل سي خبر یو ورته ولسه بعض مریضان دي خپل د یو لکړو غوندې خپل دوه طرف ته د احساس مریض کوي چې دا ډوکې ده هغه وجود ترې د ټنسلو د قسمت کې نو کې دي هغه مشکل ولري نو هغه کې مریض ته باید ټنسل عملیات سي که مشکل د امغړو ښنه وي هغه عملیات سي او که د غاخونه مشکل وي بیا غاخو ډاکټر سره مشوره وسی.
ډاکټر صاحب کله چې ستونه التهابي شي یا التهابي حالت ته ورسیږي نو د انسان په بدن کې څه ډول دردونه پیدا کیږي او هغه عمده نخې څه دي؟
عموما مریضان چې کله ستونه کې مشکل پیدا کیږي اول طبقوي ځان دردي ورته پیدا کیږي، سردردي پیدا کیږي، حتی غوږونه کې مشکل پیدا کیږي، پزه بندش پیدا کیږي او ټول ځان بند په بند درد کوي. نو د علائم دي او ټخی ور سره هم چونني. نو د عامل خو هغه د کیدی سي بعض غذاګانی د بنې خپل بد لګيږي، نو هغه بد هغه غذاګانی سپور باندې بد لګي غنه د پریزو کوي او نه داخلي ډيري اخلي دي دونه ډيري نه لګ په احتیاط سره د استفاده کوي او نور غرغړې شاندې او کې سره مشکلات حل کوي.
مننه قاری صاحب پښتون مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
امباریم سلام مسافر خوری تا سلام نورانی کوم تاسو ملمت.
وعلیکم السلام.
دا د ویډیو ټول کار کوم کوم دونکو ته سلام نورانی کوم پښتون یم.
مهرباني.
ما دا تاسو څه وځه چې پښتون می دی خو دې پښتون می نه وکم. اوله پښتون خو می دا چې دا سن ناروغي اصلا څه څه مد داسې ما اول پروګرام نو اوریدل او دوه ما پښتون می دا چې که دغه دغه ناروغي ناروغي کا پرد علاج ونه شي یعنی څومره علاج ونه شي څومره خطرناک ده. او درېمه پوښتنه می دا ده چې دا یو رقم دا وچ مواد لکه دا لیمو پانتا او دا انار او دا دوه شفتالو په نامه خرسي دا وچ پایکتونه دي یا دا یخي اوبه دي یا دغه چې پرد ډېرې شمالي دي دغه وسنې څومره په اینده کې نقص کوي.
د ته پښتنه کې جواب دا ورکو سدا د استونی کې کې د سه هم ټنسلو کې مشکل پیدا شي هم په قسمت د بلوم کې هم نزوفرنګس کې سمون ورته خپل د پزو د بلوم په ماینس کې قسمتونه وي یا هایپوفرنګس کې د قسمتونه کې استونی مشکل پیدا کیږي. نو خپل لکه عموما د زیاتره ټنسلو کې مشکل پیدا کیږي د کیو نو میکروب د سه په نام استافلیکوب بیتا هیمولیتیک ګروپ ا په نام یادی کې نو د ټوکسینونه سې ډیر خطرناک دي. دا عموما کم مریضان سره دوامدار د مشکل ول او تدوی و نکی په صورت نورمال باندې یکم رقم درستار بیا تدوی و نکی دغه مشکلات ډیر پیدا کی خصوصا قلب کې مشکل پیدا کیږي، روماتیزم پیدا کیږي یا اندوکارډایټس ورته پیدا کی خپل ګردو کې مشکل پیدا کوي. نو خپل په صورت دوامدار خپل ټنسل نه میکروبیک کرونیکس سینوزایټس ورته یا مزمن ټنسل نه مشکل پیدا کی یا مزمن خپل سینوزایټس مریض ته وجود ترابلی حتی غوږو کې هم مشکلات پیدا کوي. سی دا بعض مریضان دی دا غنه استفاده کوي د پودرونو بازار کې خرڅيږي د بنه استفاده ډیر نه کوي. نو کوشش ته کیسه غنه استفاده ونه کوي غنه سونی ته مشکلات پیدا کوي غکه خپل یو نو رنگونه شایندي غسر رنگو سره خپل ټنسلونه کې چون مزمن تکلیفونه ستونی کې موجود وي د بعض مریضانو هغه مریضان ته دا مشکلات زیاتای. نو کوم مریضان سره مشکل دوامدار ونه لږه ته دونه مشکل نه پیدا کوي کوم مریضان سره عموما همیشه ستونی کې مشکل پیدا کوي د ټنزا یا د پودرونو استفاده کوي لیمو پودرونو د شان دته مشکل ورته پیدا کوي د درنګو د خطر یغه نه د استفاده کوشش استفاده وکړه.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې